ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې وي. بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې په یو راپور کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر لګول شویو محدودیتونو انتقاد کړی. د ښځو د حقونو یو فعاله
خبر دا وی یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کارو.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت وای په کابل ښار کې د 15 ښارګوټو د اسناد ارزونه پیل کړې تر څو معلومه کړي چې آیا دولتي ځمکې یا شتمنۍ غصب شوې.
او کچر تثابیت سی چې په کومه ساحه کې همشتمنۍ غصب شوې وي یا دولتي املاک غصب شوې وي له هغوی سره بد قانوني چلند کیږي.
د هلمند یو شمیر کروندګر وای وچکالی زیات ځپلی او دولت ورسره مرسته وکړي. هند او پاکستان پرون د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به هم د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه تکراری بڼه واوري چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. خو پیل د دې سات په مهمو خبرونو کو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سالنګونو د لوی لارې ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سلګونو مظاهره چانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریون پر مهال د امریکا ضد شعارونه ورکړل. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله نږدې 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. بشپړ خبرونه. د سالنګونو د لوی لارې ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار ممکن د 2 ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. دا مهال یوازې مسافر وړونکي او نور موټر د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ کولی شي. ښاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو غوښتنه وکړه چې د تګ راتګ په وخت کې پوره احتیاط وکړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار کې 104 نوي تنه د جنایي جرمونو په شک نیول شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه کسان د یوې میاشتې په موده کې له وسلو، مهماتو، وسایطو او جعلي پیژند پاڼو سره نیول شوي دي. لکه چې د اګست په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دې هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې سطح لوړه شوې ده چې ورسره د جرمونو اندازه هم زیاته شوې ده. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په متوسط ډول 1350 ټونه کبان تولیدوي. د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې دغه فارمونه په 600 جریبه ځمکه جوړ شوي دي. فارم لرونکو ویلي چې له نورو ولایتونو هم خلک د کبانو د خوړلو د میلې لپاره هلمند ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال وایي د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې هم د کبانو د روزنې شاوخوا 1214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6800 ټنه غوښه تولیدوي. په وروستیو کې په ژواک خبري آژانس راپور ورکړی چې د کندهار نیمایي فارمونه د بیلابیلو ستونزو له کبله تړل شوي دي. په سلګونو مظاهره چانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریون پر مهال د امریکا ضد شعارونه ورکړل. دوی د 2000 میلادي کال په جنوري میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو د 2 کلونو د پوره کېدو په مناسبت پرون لاریون وکړ. مظاهره چان په داسې وخت کې د سلیمانی عکسونه له ځانونو سره لیږدول د امریکا ضد شعارونه ورکول. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2000 میلادي کال د جنوري میاشتې پر 3مه په عراق کې د امریکا پر ګټو د حملو په ځواب کې د سلیمانی د قتل امر ورکړی و. سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګیدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي او چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې د لګیدو علت معلوم کړي. پر دې سربیره د دې ایالت په څو ښارونو کې په سلګونو نور کورونه زیانمن شوي دي. تر اوسه د چا د مړ کېدو خبره نه ده تایید شوې، خو درې تنه تریت هم دي. دغه اور د دسمبر په 10 ولګې چې په زرګونو کسان یې تېښتې ته اړ کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې لوی ناورین اعلان کړی او له ځپل شوو خلکو سره د فدرالي مرستو امر کړی دی. متحده عربي اماراتو د جنوري له 10 بهر ته د هغو کسانو پر سفر بندیز ولګو چې د کورونا ضد بشپړ واکسین یې نوي لګولی. د دې هوا دولتي آژانس وام پرون د بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو په حواله دغه خبر ورکړ. په راپور کې ویل شوی هغو کسانو چې یو واکسین لګولی د دې لپاره چې د سفر په شرایطو برابر شي باید تقویتي ستن یا دوز هم ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې نړۍ بېلابېلو برخو ته د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون خپرېدو د نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې امپارولې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د نوي میلادي کال په مناسبت خپله وینا کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې د ښځو زورول د خدای له توهین سره برابر عمل دی، ځکه بشر له یوې ښځې پیدا شوی دی.
هغه څه چې میندې کوي دا دی چې دوی پوهیږي پر خنډونو او شخړو څنګه برلاسه شي. دوی په هیګه چې سوله څنګه په ذهنونو کې وټو کوي، ځکه دوی کولای شي ستونزې د بیا زیګول لپاره په فرصتونو بدل او وده ورکړي.
پاپ فرانسیس تیر میاشت په یو تلویزیونی پروګرام کې ویلي وو هغه کسان چې له خدو سره زور زیاتی کوي دی و شیطانی عمل سبب کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې په یو راپور کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر لګول شو محدودیتونو انتقاد وکړ. د دغه ادارې په راپور کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې د ښځو لپاره پر کار، سپورتي فعالیتونو او روغتیایي خدماتو محدودیتونه زیات شوي. بل خو د برېټانیا د حکومت یوې چارواکي ویلي 2018 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. نور په دې راپور کې
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په حواله وایي د افغانستان په اړه ځینې وروستي راپورونه د اندېښنې وړ دي. د سیګار په حواله په دغو راپورونو کې د ښځو پر سپورتي فعالیتونو د طالبانو لخوا بندیز او روغتیایي خدماتو ته د ښځو محدود لاسرسی شامل دی، ځکه د طالبانو حکومت ښځو ته سپارښتنه کړې چې باید دغه سي مرکزونو ته له نارینه محرم پرته لاړې نه سي. سیګار پرون په ټویټر کې د طالبانو لخوا د ډزو په وسیله د ښځو د حقونو لپاره د لاریونونو ګډوډولو او په ادارو کې د ښځینه مامورانو د کار مخنیوي، د غرض د بشر دوستانه چارو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي لپاره د طالبانو هڅو ته اشاره کړې ده. افغان الاصله بریتانوي پیمانه اسد چې د لندن په هرو شورا کې د ټولنیز انسجام د چارو لپاره د کابینې غړي ده پرون په خپل ټویټر کې لیکلي 2018 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د هغې په وینا د طالبانو رژیم نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي افغانستان اوس د نویمو لسیزو افغانستان نه دی، بلکې اوس ښځې هر ډول خطرونه پر ځانونو مني او د خپل حق لپاره خپل آواز پورته کوي.
افغان خزی د وطن شپارس میلیونه نډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوګوي او تر هغه بخپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوان ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو اخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشي ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. خبر داوي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کارو.
د طالبانو وسلولو په ورستی مورد کې تیرې سیشن به په کابل کې د شوزو د یو لاریون مخاوني ولا چی د لاریون برخوالو ویلي د طالبانو تر ډزو ورسته د دوی شپږ کسان جوبل سوي دي. د لاریون برخوالو د کار ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د دوی له ډلې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یوځای یو شي او هغه اصلي ګروپونه چې و د هغوی په سر کې هم داسې وشوي او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
د طالبانو حکومت مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم لپاره د یو طرز العمل د جوړولو خبره کړې وه چې تر اوسه یې جزئیات له خلکو سره نه دي شریک سوي. طالبانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د کار پلوي کوي چې ډېر ژر به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. کله یوې خوا په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول سوې، د طالبانو لخوا تر اوسه د ګمارونو په لیست کې د یوې ښځې نوم هم نه تر سترګو کېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل سوې استازی رینا امیری ویلي د نجونو او ښځو ستونزې درک کوي او د حل لپاره به یې خپلې هڅې جاري ساتي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په کابل ښار کې د 15 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې ده. د وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه د کابل ښار په ګڼو سیمو کې 20 ښارګوټي تثبیت شوي چې له دې ډلې د 15 ښارګوټو سندونه تر څېړنې لاندې دي تر څو معلومه کړي چې آیا دولتي ځمکې یا شتمنۍ غصب شوي. په عین حال کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ او حقوقي کارپوهان وایي چې باید په دې اړه عادلانه پریکړه وشي. په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصب په پخواني حکومت کې یوه لویه ستونزه وه. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت وایي په کابل ښار کې د یو شمېر استوګنیزو ښارګوټونو د اسنادو څېړل پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ځمکو او ښار جوړونې وزارت سره په همغږۍ له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د کابل ښار په 15مې، 16مې، 18مې، 10مې، 12مې او 18مې ناحیه کې او په بګرامیو، دهسبز، پغمان او شکردرې ولسوالیو کې د ښارګوټونو او ځمکو په تړاو خپلې ارزونې پیل کړي دي. محمد بشار ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله دغه وزارت 20 ښارګوټي بررسی کړي چې له دې ډلې د 15 ښارګوټونو د اسنادو څېړنه پیل شوې ده.
د کابل ښار بیلابیل سیمو ښارګوټي کتلې دي چې تر دې دمه د 20 ښارګوټو بررسی او هیئتي کړې ده. لوغو څخه د 15 ښارګوټو اسناد راغلي دي چې هغه اوس تر څېړنې لاندې دي او په دې څېړنه کې د عامه شتمنیو د تشخیصولو او تثبیتولو په حق له ځینې نورې دولتي ادارې هم ورسره په همکارۍ کې دي چې د عدلي لخوا را جلب شوي دي او کچیر ته ثابته سي چې په کومه ساحه کې عامه شتمنۍ غصب شوي وي یا دولتي املاک غصب شوي وي له هغوی سره بد قانوني چلند کیږي.
ښاغلی بشار زیاتوي چې د متخلفینو دوسیه به د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا وڅېړل شي، خو ښاغلی بشار د دغه ښارګوټونو نومونه وانخیستل او نه یې هم په دې اړه جزئیات ورکړل. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلي ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو غصب د تیر حکومت د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه ستونزه وه او اوس اړتیا ده چې په دې تړاو عادلانه پریکړه وشي.
د ځمکو غصب او د غیر قانوني ښارګوټو جوړول په تیر نظام کې یو معمول و چې زورواکو به د خپلو سیاسي اړیکو له لارې په دولتي او شخصي ځمکو په غیر مشروع او غیر معیاري ډول به ښارګوټي جوړول. اوس اړتیا ده چې ټول نوي جوړ شوي ښارګوټي وڅېړل شي او په اړه عادلانه پریکړه وشي.
خود کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي باید هغه کسان چې نه پوهېدل او معلومات یې نه درلود چې دغه ښارګوټي په دولتي ځمکو کې جوړ شوي د دې ارزونې قرباني نه شي. روح الله تلاش چې یو ملګری یې دغه ښارګوټونو کې کور اخیسته ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید دې ته پام وکړي چې د محاکمو په پریکړو کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي.
مهمه خبره او د اندښنې وړ خبره ده چې اوس مهال په دغه خارګوټو کې په سلګونه کورنۍ میشته دي او په دغه سختو شرایطو کې د دوی وېستل د شریکونو څخه یا دوی څخه دغه د کورونو د ځمکې اخیستل به دا یو لوی جنجال وي او یو لوی سرخوګۍ به جوړ کړي. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې په دغه شریکونو کې چې دوی اسنادونه څیړي نهایي کوښښ دا وکړي چې خلکو ته د زیان پکې ونه رسیږي.
په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان هم په دې نظر دي چې هر پریکړه چې کیږي باید د قانون پر بنسټ وي او عام خلک پکې زیانمن نشي. حقوقي کارپوه محمد بصیر حقیار آزادی رادیو ته وویل
د عامه مسالې او یا بس د دې پراخه تاوان د مخنیوي په خاطر باندې کې داسې وشي چې هغه ځینې چې مصارف په ډیر زیات د غاصبین لخوا نه شوي دي د دوی لپاره د اسلامي امارت لخوا نه یو بل داسې قانون وضع شي چې هغه کې لوی تاوانونو مخه ونیول شي او په دې کې غاصب سره داسې یو برخورد وشي چې عامه منافع پکې متضرر نه شي او هغه ته یو ګټه ورسیږي. یعنی که وکولی شي عادلانه خرڅلاو لارې برابر شي دا به ښه وي. خو هغه چې خصوصي املاک دي زه فکر کوم د خصوصي املاکو په اړه باندې په هېڅ صورت باندې دا قابل فروش نه دي، مګر هغه چې د خصوصي ملکیت خاوند دي په خپله وغواړي نو دا باید مسترد شي.
خود طالبانو د عدلیه وزارت وایي د دغه وزارت دنده یوازې د دغه خارګوټونو د اسناد ارزونه او بیا محکمې ته د غاصبینو پیژندل دي او اصلي پریکړه به بیا محکمه وکړي. د طالبانو د حکومت د خارج جوړونې وزارت د ویان دفتر د معلومات پر بنسټ چې ازادي رادیو سره یې شریک کړی دي د کابل خار نږدې 15 خارګوټي په غیر پلاني توګه جوړ شوي، خو دا چې له دې ډلې څومره په غصبي ځمکو آباد شوي جزئیات نه لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیروم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 0.
ازادي رادیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. اجمل ان تبوښ
ل امریکا خبریدونکي وال سټریټ ژورنال رسپانې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې چا ګټه وکړه. د لیکوال په باور د افغانستان له جګړې خصوصي قراردادیانو ډیره ګټه پورته کړه. په لیکنه کې ولولو هغه کسانو چې افغانستان ته د امریکا د دولت د پیسو د بهیر لورماتې دوه غټه وټه پورته کړه، د وسلو للوی تولیدونکو نیولې تر کاروباریانو پورې پکې شامل وو. وال سټریټ ژورنال لیکي د کالیفورنیا یو سوداګر چې په قرغیزستان کې و مایخانه لري د سوند موادو د کاروبار لدرکې میلیارډونه ډالر تر لاسه کړل. لیکنه وړاندې وایي یو ځوان افغان ترجمان نړیوالو ځواکونو ته د سرتختیو د چمتو کولو له قرارداد څخه د سوداګرۍ په یو امپراتور بدل شو او یو ټلویزیونی شبکه او یو داخلي هوایي شرکت یې رامنځته کړل. همدارنګه د امریکا د پوز د ملي ګارد د دوو سرتیرو په اړه لیکي چې له اوهایو څخه یو وړ کاروبار پایل کړ. دوی د امریکا په پوز کې د کار لپاره افغان ترجمانان استخدامول او په دې سره د امریکا د پوز په مهمو قراردادیانو بدل شول. ورسپانه د موجودو اسنادو پر بنسټ وایي د فدرال د قراردادونو له دې کاروبار څخه 4 میلیارډ ډالر ترلاسه شوی. وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې وړاندې وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان نه د خپل ځواکونو د بشپړې وطنې 4 میاشتې وروسته د هغه درسونو پر ځوونه باندې کار پیل کړی چې باید له دې جګړې ایسته شي. یو شمیر چارواکو او څارونکو ویلي په دې منځ کې و موضوع د جګړې په ډګر کې پر قراردادیانو اتکا او د جګړې د لګښت لوړیدو څرنګواله دي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په پای کې په افغانستان کې خپل شل کلنه جګړه پای ته ورسوله او خپل ټول ځواکونه یې له دې هیواد څخه وویستل. تیرونه ریپورت ورکړل شو چې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټانو یو ځانګړي 14 کسیزه ډله د افغانستان د جګړې ارزونه کوي. له هندوستان خبریدونکي هندو رسپانې په یو ریپورت کې لیکلي هند نوې میلادي کال پرونه افغانستان ته د 1500 دوزه کرونا ضد واکسینو په ورکولو پایل کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د بشری مرستې دا بسته د هغه 1 میلیون دوزه واکسینو نمایي دي چې هند افغانستان ته د مرستې په توګه ورکړي. د وزارت همدارنګ ویلي چې هند افغانستان خلکو سره د بشری مرستو دوام تشمن دي. په لیکنه کې وړاندې راغلی دا افغانستان سره د هند بشری مرستو یواله لویو پروژو څخه د چې پکې به درمل او غنم هم شامل وي او د ملګرو ملتونو له بنسټونو سره په همغږي به تنظیم شي. هندوستان تر دې مخکې د 2021 میلادي کال د فبروري په میاشت کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسینوي وبسته استولې و، خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو راهیسې دا افغانستان ته د هندوستان لخوا د کورونا ضد واکسینو لومړی جوپه ده. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ ویل چې د دې هیواد روغتیایي سیستم له ستونزمن وضعیت سره مخ دی. د دې وزارت د چارواکو په وینا پوخانی حکومت کې د روغتیا سکتور تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه وو او د بهرنیو مرستو له بندیدو سره یو ځای د افغانستان روغتیایي سیستم له ستونزو سره لاس او ګریوان شو. نړیوال روغتیایي سازمان د سپتمبر میاشت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم د نړیدو په حال کې دی.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 21 دقیقې شوې. هلمند کې کروانګر یو شمیر کروانګر شکایت کوي چې وچکالي زیات ځپلي او دولتي ورسره مرستې وکړي. دوی چې ګڼ شمیر د محل سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له واکمن نظام او مرستندوی ادارو غواړي چې د مرستې لاستې ور وکړي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې د ریاست چارواکي وایي د ځینو مرستندوی ټولنو سره په تماس کې دي څو د هلمند کروانګرو ته مرستې ورسوي. نور په دې رپورټ کې
شدید وچکالی او د کرنیزو حاصلاتو کموالی افغانستان له بیوزلی، لوږی او شدید بشری کړکیچ سره مخ کړی دی. د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې بزګران وایي په تیر کال کې موسمی بارانونه ونه ورېدل. جګړو هم هلمند وځپه چې ورسره مځکی شاړي او حاصلات یې کم
شول. وو چې سولې برمی مو ولیدي هغه وبنه کې کله ماشین خراب یې کله
څنګه. وو چې وشکلن شیراغا د هلمند د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی. نموړی د خپل کور مخې ته د خپل شاوخوا ډیر جریب زمکه څخه اوس په یو جریب زمکه باندې غنم کرلی دي، خو نور ټول زمکه یې د اوبو د نشټوالي له امله شاړه پرته ده. شیراغاچ په کور کې د یو شتنو سرپرستی ور د غاړې ده وایي اوس حیران پاتې دي ځکه د یو جریب مزکی غنمې کورنۍ ته بسنه نه کوي.
مشکلات خو مداغه دی وروره چې یو څاک وبنه لرو په وطن کې. اوبه وچ سولې برمی مو ولیدي هغه اوبه نه کوي کله ماشین خراب یې کله څنګه دی. نو ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یې. خدای دې دا اوبه پیدا کړي چې اوبه راته راشي. دغه مشکل دی چې اوبه پیدا کړو بس انشاءالله زموږ مشکل خلاص. ما راته مو دا غوښتنه ده چې که اوبه یې خو اوبه دې رایله کې او اوبه دې کنټرول کې او تخمونه دې موږ سره کې کومک تیر سره وکړي چې موږ په خپل پښو ودرېږو.
کله چې شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې طالبانو کابل ونیوي او له افغانستان سره نړیوالې مرستې بندې سوې او د خلکو کاروبارونه ټکنی سول، په ټول هیواد کې بېوزلي پراخه سوه. یو شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو سربیره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداری هم ورکړی دی. هلمند چې د شاوخوا 50% خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداری ولاړ دی، د سنگین ولسوالۍ ترڅنګ د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکو او بزګران هم د اوبو د نشټوالي او وچکالۍ څخه سر ټکوي. هغه ولی د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکو دی. ازادي راډیو ته ویل چې د ټول کلي د خلکو زمکې د اوبو د نشټوالي له امله شاړې پرتې دي. دی وای د دې ولسوالۍ په نږدې 80% سیمو کې د اوبو ساته د پخوا په پرتله څو چنده ټیټه سوې او ډیر شمیر بزګران د دې وسنه لري چې ژورې ساګانی ووهي.
حالات کې خو داسې په داسې حالات کې دی د اوبو سره مشکل کې دی چې د سر د خاص خروج وشته او برمی شه دی د اغړ برمی شه دی او به تر شي دی د سې سپاره د شین کولې د دغړې وبښې دی خو په پونه غوړې مصرف جن غوړي دی او به سمېږي د اوس سره مخامخ دی د مشکلات سره. نور ان شاء الله خلک یې دسه دغه نه دی ته لاله دی خو خیر.
په ورته وخت کې بیا د هلمند د کرنې ریاست مسولین د کروندګرو اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې وچکالي او جګړو د هلمند کرنې ته زیان رسولی دی. د هلمند په ولایت کې د کرنې او مالداری د ریاست مرستیال مولوی حمید وایي چې دوی خپل څه په لاس کې نه لري چې له دې بزګرانو سره مرستې وکړي، خو وایي له یو شمېر نړیوالو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي او د هغوی څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
ټول عمارت دې ته ژمن دی دا اوس په الحاله په دغو ورځو کې کار شروع دی. پی آر او موسسه چې ده هغه شروع ده، زموږ ملګري ورسره دي په لشرګاه کې خودي مرکز کې شروع ده او د ناوې په ولسوالۍ کې شروع ده. خو د بیا دپاره هم خبر ورسره کړې ده، بیا شروع کېږي. د نورو موسسو سره هم خبره کړې ده. اصلاحي تخمو ته اوس مامورین درولي دي چې دا تخمونه چې کوي تخمونه چې هغه کرنګې ته جوړ تخمونه یې هغه چې کوي، نو د دې لپاره هم خلک مهذب کړي دي، خلک روان دي، کار شروع دی انشاءالله که خدای کول.
نړیوال بشری سازمانونه وایي په افغانستان کې سیاسي بدلونونه، وچکالي، د طالبانو پر حکومت نړیوال بندیزونه او د بیکاري زیاتېدو په میلیونونو افغانان هم بشري مرستو ته اړ کړي چې د مخه تر دې په خپلو کاروبارونو او کروندو بسیا وو.
او سمي واسمي زونري ولا موضوع هند او پاکستان پرون د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دوړو هیوادونو کې بنديان دي. د لستون په اسلام آباد او نیو دلی کې د دوړو هیوادونو د اړوندو ډیپلوماټانو لخوا تبادله شول. نور په دې رپورت کې
هند او پاکستان پرون شنبه د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دوړو هیوادونو کې بنديان دي. د دوړو رقیبو هیوادونو پاکستان او هند د اعلامیو له مخې دوی د خپلو اټومي شتمنیو او تاسیساتو لیست هم د هغې موافقې له مخې چې درې لسیزې مخکې لاسلیک کړې ده له یو بل سره شریک کړل. په 1948 میلادي کال له بریتانیا د هند او پاکستان تر خپلواکۍ اخیستو وروسته د کشمیر له انجمنې سیمې پر سر د دوړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه د 1428 هندي بندیانو فهرست په اسلام آباد کې د هند وتلي ډیپلوماټ ته وسپاره. په دې ډله کې 1500 هغه کب نیونکي شامل دي چې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني ښکار تورن دي. پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د سوې موافقې له مخې په جنوري او جولای میاشتو کې دغسې فهرستونه سره تبادله کوي او هر هیواد د مقابل هیواد قونسلګرۍ ته اجازه ورکوي چې له خپلو بندیانو سره وګوري. په همدې حال کې هند هم له پاکستان سره د هغو 202 پاکستانی وګړو لیست شریک کړ چې په هند کې بندیان دي او په دې ډله کې 3 تنه یې کب نیونکي دي. نه هم هند او نه پاکستان په خپلو زندانونو کې د سیال هیواد د ملکی بندیانو په اړه نور جزئیات ورکړی دي. هند د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته د 203 بندیانو لیست سپارلی و چې له دې ډلې 70 تنه یې کب نیونکي وو. پاکستان هم تیر کال د هغو 270 هندي کب نیونکو او نورو 49 وګړو لیست چې د پاکستان په زندانونو کې ساتل کېدل نوې ډلی ته سپارلی وو. هند او پاکستان هغه کب نیونکي چې د دوړو هیوادونو له سمندري حدودو اوړي نیسي. دغه کب نیونکي چې د لارې د موندلو پرمختللي وسایل نه لري د شش کار په نیت کله ناکله له ټاکل سویو حدودو اوړي. دغه بندیان د دوړو هیوادونو ترمنځ تر یو لړ مذاکرو وروسته خوشې کیږي، خو ځینې یې کلونه کلونه له رسمي محاکمې پرته په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسلام آباد او نیوی دلی ترمنځ اړیکې وروسته د هغې لا ترینګلې سوې چې هند په 2019 میلادي کال کې تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر ځانګړی موقف چې په اساسي قانون کې درج سوی و ختم کړ.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هیلې وومنه. زه محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. مشکل دی چې د میوند ولسوالۍ د مزاباد د سیمې د لس کاله کمربند ور دلته نه کلینیک شته نه مکتب شته. ما هغه لوړپور چارواکو پرې ورسوي خدای دې وکړي چې دلته یو مکتب یو کلینیک راته په حاله کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو. نه سړک شته نه مکتب شته نه کلینیک شته. نو زما هغه لوړپور چارواکو پرې ورسوي. وسلام.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زه معذوره یم د اشل کول د مرستې چې کومکونه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د شي معذوره یم چې پوزي کې کته پورته کیږم او په ثبوتم مرکز اوسیدونکو لیستونه ورکي مستحق کسان نه نشي. زیاتره د مجاهدینو کورنۍ دلته چې موږ په کلي کې دي دا وایي چې د اشل کال چا کړهونه تکلیفونه تیر کړي ډوډۍ ورکړي دا دی اولین حق دی وو خلکو ده.
بلی السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والی کمی ولې ده ورور د دموږ ماشونه خو یې نه دي را کړي تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه دي را کړي کله وایي سیستم بند ده کله وایي د پیسې په طلباتو کې نیولې دي نو په هکله یو غږ مو تر یو مرجې پورې تر مالیک دره ته ورسېږي. ډېره مننه.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د تر شنه آسمان لاندې خبرونې تکراری برخه اورئ. په دوهمه نیمایي کې دا خبرونه پرون په ژوندۍ بڼه باندې خپره شوې ده. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ده. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار چې له جمعې ناوخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوي ښایي د څو ورځو نورو ورځو لپاره هم تړلې امپاتې وي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار کې 104 تنه د جنایي جرمونو په شک نیول شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه ټویټ کې لیکلي چې دغه کسان د یوې میاشتې په موده کې له وسلو مهماتو وسایطو او جهلي پیژندپاڼو سره نیول شوي دي. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 368 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په متوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. په سلګونو مظاهرچیانو د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون د لارون په مهال د امریکا ضد شعارونه ورکول. دوی د 2015 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت دغه لارون کړی وو. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګیدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي دي. چارواکي څېړنه کوي چې د دغه اور د لګیدو علت معلوم کړي. متحده عربي اماراتو د جنوري له 10 بهر ته د هغو کسانو پر سفر بندیز لګولی چې د کورونا ضد بشپړ واکسینې نه وي لګولی. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د نوي میلادي کال په مناسبت خپله وینا کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه.
تر شنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود
سلام ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفی الله ستانګ زه خراغ لاستویم.
پر اقتصادي مسایلو سربېره چې ورستر بلی افغانان ورنځوريږي تیر کال د طالبانو په بیا واکمنېدو پر افغانانو باندې په ټولنیزو او فرهنګي مسایلو کې هم ګڼ نوي تحولات او پیښې راغلي. په همدې مسایلو به په ترتیب پوسنی پروګرام کې خپل میلمنو سره وغږیږو او تاسو ته به هم وخت درکړو چې خپلې خبرې را سره شریکې کړئ. د سیاسي چارو څېړونکی شیر اعظم اعظم راغوښتي دي 2021 کال د تاسو په نظر څنګه یو کال خصوصا له ټولنیز او فرهنګي پلوه د افغانانو لپاره څنګه تیر شو؟
2020 کال خو لکه تاسو هیوادوالو ټولو ته معلومه ده د هغې واته میاشتې د زړه جمهوریت تر نامه لاندې تیر شولې او په جمهوریت کې خو تاسو لیدلي وو چې فرهنګي او سیاسي او اجتماعي کارونه په څه شکل باندې مخته روان وو. زما عقیده دا ده چې که چیرې هغه ته وګورو د جمهوریت تر نامه لاندې هم کارونه تقریبا زما په نظر باندې یو قسم نمایشي ښکار کېدل. په حقیقت کې ډېر هغه څه سانسور او ټکول شوي وو کوم چې په هغه کې به د جمهوریت څو موجودو حکمرانانو یا مشرانو د صفت او یا د هغوی د حمایت اواز نه پورته کېده. د هغې نه بعد بیا کله چې په 15 اګست کې هلته یو نوی تغییر راغی او په افغانستان کې د اسلامی امارت تر نامه لاندې یو نوی حکومت جوړ شو بیا بالکل داسانه بالکل بدل شو. په هغه کې په ظاهري توګه باندې خداسي سخت بندیزونه را نغلل خو له ګډې په فرهنګي چارو کې او په پولیسي کارونو کې یو څه سختګي منځ ته راغله. او هغه سکتگی د وخت ضرورت زما په نظر باندې یا د زمان ضرورت او باید هم دا چې شوی وي.
زه غواړم بیا مو پوښتنه مشخصا ټولنیز او فرنګي مسایل هدف دا دی چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته څلورمې میاشت کېږي چې په اکثر ولایتونو کې له مکتب تللو محرومې دي. همدارنګه د پوهنتونونو سرنوشت هم معلومه نه دی. اوس خو ژمی راغی، درې میاشتې به دا رخصتي وي، خو په هغوی ولایتونو کې چې هلته ګرم سیره دي لکه کندهار او جنوبي اوزه، هلته لا هم نجونې منتظرې دي چې مکتب شروع شي. فکر کوي دغه سکتګي چې تاسو وایي ضروري وه، دا ضروري وه چې مکتبونه دومره وځنډول شي؟
خبره دا ده، ګوره که موږ ټولې فرنګي چارې راواخلو یو په مکتبونو پورې تعلق ورته ورکړو، زه فکر کوم چې دا به درسته نه وي. فرنګي چارو کې ډېر نور مسایل هم راځي، خو په هر صورت که موږ د مکتبونو اړخ راواخلو، تاسو وګورئ دلته یو کم حکومت چې اوس واکمنۍ یا اقتدار ته راغلی دی، هغه د اسلام د مقدس دین د اساساتو د تطبیق او د واقعي اسلام تر نامه لاندې په اصولو باندې بنا دی. او د دې اصولو په چوکاټ کې تاسو ولیدل چې دلته د یو سلسله مشکلاتو راتک حاکمی وو چې په هغې کې به د نوي تعلیمي کال یا د مکتبونو یا د نجونو د مکتب ته تګ دا مسل خامخا څېړل کېدل، ځکه هلته نوی حکومت چې واک ته راغلی و هغه خپله پریشانه و چې خپل امنیتي مسایل حل کړي، خپل داخلي ستونزې حل کړي، د دنیا سره مسایل کړي، او که هغه په اول قدم کې ځان دپاره یو نوې ستونزه وزېږي چې د هغوی دپاره د مکتبونو تګ په تیر شل کالو مخکې وخت کې چې دوی واکمن و په یوه شکل باندې وو، او دوی دفتن په هغه شکل باندې چې کوم د جمهوریت تر نامه لاندې هر څه چلېدل دوی ورته اجازه ورکړي. دا یو ستونزمنه خبره وه. زما په کتاب باندې دا یو سکتګي منځ راغله. دا
ورشو د پروګرام بل میلمه ته ښاغلی محمد داود مایار، سیاسي او اقتصادي چارو څېړونکی. ښاغلی مایار، تاسو ته ښه راغلاست وایم. 2021 کال تاسو څنګه ګورئ؟
که د کلي ډول تقسیمات وشي، یعنی په دې 2021 کال کې په جزو چې په دې څلور میاشت آخر کې د تحول راغی، یعنی دا کال اکثریت د غبل حکومت مربوط کیږي، نو کچر کلی نظر ورکو یا راشو مثلا تاسو تاکید ډیر په هغه برخه کې ده، په فرهنګي او په اجتماعي آبادو کې ده، نو ده خو واضح خبره ده چې دې نظام ته، یعنی طالبان و اسلامی امارات ته، د غبل نظام نه، یعنی داسې خاص مسایل پاتې نه شول. یعنی دوی ته داسې یو سیستم پاتې شو لکه یو کس چې راځي یو تعمیر نوی جوړوي، د ډېر مشکل سره نه مخامخ کېږي. خو که چېرې یو وران تعمیري دا مکلف ده چې د تعمیر اول خراب کړي، بیا د سر نه جوړ کړي. یعنی دوی دغه کار چې ده دا دوه برابره کېږي. خو که ډېر منفي بافي ونه کړو، تېر حکومت کې په نور آبادو کې یو سلسله مشکلات کوو چې هغې باندې بیا وروسته خبرې وکړو. نسبی ډول په آزادی بیان رسانه‌ای مسایلو کې یو سلسله کارونه وشول، مخکې ورود د نمایشي اصطلاح استفاده کړه، خو کېدای شي چې دا بودیم وی منځ کې، خو یو سلسله کارونه وشول چې خوشبختانه طالبان په وخت کې هغه مسایل حفظ شول. دغه کوم مشکلات چې دلته ایجاد شوي دي دا ډېر سیاسي ابعاد نه لري، یعنی په دې کې اقتصادی مسائل د نگانه یو سلسله بندې شنو د کوم رسانه چې بندې شوې، یعنی دا په دیو نگانه یو نه کارم وشو، ځکه دوی خود کفا نه وو. د کوم رسانه چې بندې شوې دوی خارجي تمویل کننده درلودل، اغه کوم چې داخلي په کوم امکانات باندې چلیدل له غوی ته احترام، خو د کوم خارجي استخبارات چې دوی باندې کار کوي، دوی ته به بودیجه ورکول او خپل سیاستونه به تطبیق کول، چې دوی بوتنه، یعنی دا مانع د ازادي بیان ترقی نشي. یعنی دا خپل یو نه کارو، خو کچېره مونږ په فعلی نظام کې د طالبانو برخورد او ګورو د رسانو سره ازادي لري، حتی از کوم احزاب چې دلته ځنې چینلونه ګورم د دوی چوغوی خپل رهبری اکسون نشری غوته کمپاین کوي، یعنی طالبان حتی پغی کې مداخله نکوي.
مننه ښاغلی مایار د تاسو خبرې مو اوریدلې. ښاغلی خالد پښتون صاحب اوس را سره وصل شوی، مننه چې په دې وخت کې مو ټلیفون واخیست. ښاغلی پښتون، 2021 کال تیر شو، دا د نن 2022 اوله ورځ ده، دغه تیر کال تاسو څنګه ګوري د افغانانو لپاره؟
ورورجان، تیر کال کوم ولې دی چې ټول د حادثاتو د واقعاتو ډک کالو،
خصوصا د حکومت په چوکاټ کې په 4 فبروري پر نوښتمه چې کوم قرارداد د سولې د پاره وسو متاسفانه قرارداد اصلا د سولې د پاره وسو د خلکو امید د خلکو ارمانونه دا و چې افغانستان ته به سوله راسي طالب د حکومت یو برخه سي یو عمل شمول حکومت به جوړ سي د تیر نظام د ستوردونه به وساتل سي او په زمن کې به په اقتصادي چارو کې په مختګونه راسي طالبان به راسي لارې به لسی او ترانسپورت او ګمرکات په ټول په یو چوکاټ کې راسي متاسفانه چې د اگست 15 دا ټول شان په بو کې ډوب کړل او د خلکو ټول ارمانونه د خاور سره خاور کړل. که څه هم ظاهري طالبان راغله لیکن کوم ورته وګورو د چیرې څلور میاشتو په جریان کې چې کوم واقعیات سوي دي د سوزو په ایسه کې د حقوق بشر په ایسه کې د چیر حکومت د معافیت د خلکو د معافیت په ایسه کې چې هیڅ نو فیصله د طالبانو نه د عملي سوي د او په هر ولایت کې منحرف ورځ اورو چې خلک جوبل کیږي در تحقیق لاندې راځي او تر استنتاق لاندې راځي. په همدې خاطر موږ تیر کال یو ښه کال نه بولو، تیر کال واقعاً د واقعاتو ډک کال و. امیدوار یو چې نوی کال کې دا شان تکرار نه شي او دا حالات بهتره شي. څوک د طالب د موجودیت سره مشکل نه لري، مشکل د سیستم د جوړوالي سره دی. بیرته باید زموږ دستاوردونه لاسته راشي، د تیرو شلو کال دستاوردونه باید په باد فنا ور نه کړل شي، ځکه دا یو عظیم شان دستاورد د افغانستان د خلکو لپاره په اقتصادي بود کې، په اجتماعي بود کې، په علمي بود کې، تقریبا په ټول ارسو کې یو اساسي تغیرات راغلی و. په دې ملک نظام کې د جوړ شوی اردو مدلودي، پولیس مدلودي، دا ټول شان لاړل د دې لپاره چې طالب د خپل د ځانو بولي، د وطن د ځانو بولي، او اوس دا شان بیرته پر د افغانستان د خلکو لپاره اعاده کی او بیرته راژوندي کی. البته کسان چې دوی نه خوښ هغه دې لري کی، بلکې په مجموع کې د سیستم مخالفت نه کوي، د نظام مخالفت نه کوي. نظام مشکل نه درلودي، پایتخت کې اشخاص تکلیف درلودي، اشخاص لاړل، نظام باید پر ځای پاتې شي.
ډیره مننه ښاغلی شیر اعظم اعظم صاحب. له تاسو به وپوښتم چې ښاغلی پښتون یادونه وکړ چې شیل د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید حفظ شي. رسنۍ د مطبوعاتو ازادي، خپل خبریالان او ژورنالیستان په دغو تیرو شلو کلونو کې دوه لسیزو کې په دغې سیمه کې بې ساري بلل شوي دي. په دې سیمه کې چې ایران، پاکستان، دیخوا منځنۍ اسیا هیوادونه خو د رسنیو په برخه کې محدود دي، افغانستان نسبت دغو ټولو هیوادونو ته ډیر ښه بلل شوی و د بیان د ازادۍ په برخه کې، او ګڼو نړیوالو ادارو او بنسټونو د دې ستاینه کړې ده. مګر اوس لکه څنګه چې ښاغلی پښتون ویل، دا هر څه په تمامېدو دي، ډیر کم پاتې دي رسنۍ او خبریالان. څه فکر کوئ ولې دغه سی یو کار وشو خصوصا په همدغې برخه کې؟
زه دا وایم چې دا زموږ د موجوده هغه وخت د جمهوري حکومت تر نامه لاندې د قیادت یو لوی ضعف و، یو لوی خطا و. زه چې په یو ادنا افغان په حیث باندې چې ډیر نه پوهېدلم، زه په دې پوهېدلم چې په دې تاریخ باندې فیصله وسوه چې امریکایان به له افغانستان نه وځي او د مذاکراتو په نتیجه کې به یو اسلامي دولت جوړیږي، او په دې کې قاطع فیصله وه. مګر دا خبره به چې د حکمرانانو سره ما شریکه کړله، قاطع جواب به دا و چې امریکایان نه وځي او تاسو په دې نه پوهېږئ او تاسو په دې نه خبر، امریکا د څه لپاره راغلې ده، امریکا ډېر اوږده پلانونه لري، دا او دا او دا او دا. په هر صورت بیا تاسو ولیدل چې هلته ملکشتازۍ ته شروع وسو، هلته سوله روانه، هلته ملیشي جوړېدلې، هلته بیا مذاکرات روان و، دلته بیا د سر و سنګه خبره کېدله. یعنی هیڅ نوه اراده د جمهوریت تر نامه لاندې مشرانو د سولې دپاره نه درلودله، او په دې باندې زه بالکل ګوا یم او ما عملا لیدلې دي. اوس نو راځو دې لپاره وخت چې داسې یو حالت و، او په اخره نتیجه کې تاسو ولیدل چې بیا یې حکومت په داسې یو دغه حالت کې ایله کړ، بې سرنوشت ایله کړ، او بیا اوس بیا مصاحبیم کې مصاحبی تاسو واورئ څومره تفلانه ماشومانه استدلال لري دوی چې په تیاره کې سپور وي، دی خبر نه وي چې چیرته روان دی، او مهم څه ورته وي چې درځي چې دوه دقیقې وخت ورکړي. یعنی دا یو ماشومانه لوبه دی راخسته وي بالکل د افغانستان.
ښاغلی شیر اعظم صاحب، دا خو دی یو کس خبره ده، خو سیستم کې خو تنه یو کس نه وي کنه، نور خلک هم پکې. زما هدف د دې و چې دغه تیر شل کال چې دا کومې لاسته راوړنې وشولې، د یو نظام په چپه کېدو سره باید دغه لاسته راوړنې هم صفر شي که څنګه؟ نفر خو لاړ کس خو لاړ وته او ویم ویل چې او ویم ویل او تاسو می یادونه وکړه چې زنوم خبر چیرته زم په دې باندې ټول خبر دی خپل اعتراف کړی دی مګر دای چې دغه رسنۍ محدودې شوې په دغه شکل باندې چې اوس رسنۍ ته طرز العمل لیږل کیږي یا تر راپورونه دي چې دوی ته مشخص ګایډلاینز وي د اعلانونو تر نشر پورې د سریالونو تر نشر پورې په بیلابیلو مسلو کې دوی ته طرز العمل واضح شوی دی چې د بیان د ازادۍ له اصولو سره لګڼو اصولو سره دوی په خلاف کې واقع کیږي فکر کوي چې د یو کس په وتلو سره دغه کار توجیه کیدی شي که څنګه نو دوی ولې داسې یو کار کوي
زه تاسو ته ارزو کوم زما صرف هدف په دې کې دا و چې کدا کار په درست طریقه باندې مخته تللی وای په یو تفاهم کې په یو مشورت کې په یو ګډ فکر کې دا ټول شان حفظ کېدل خدا شان حفظ د شول حکومت به سرنوشت یې لښو بنیادونه اساسات هم داسې په خالي میدان به سرنوشت پرې خودل شول دلته تغییر د نظام یا تغییر د حکومت چې ورته وایو چې حکومت په خپل د نظام په تغییر کې بیا رول لري حکومت نه وراغی حکومت چې په کوم اساسات باندې و جوړیږي تبې خبره دې په خپل ځان لپاره اصول لري موازین لري طریقې کار لري د خپل جنگیالي او د کینات لپاره به یو طریقې کار جوړي یو دغه د کینات لپاره به یو مسله جوړي زه د دې لپاره ډیر په فکر کې نه یم چې موږ به تر اخره د ستونزې په دې شکل ولرو لکه کوم چې وسره واني دي چې مکتبونه بندي یا د جنو تعلیم ته بندي یا مثلا میګیا باندې سانسور ډیر زیات دی زه په دې باور لرم چې د زمان د وخت په تیریدو سره به دا مسائل ټول په تدریجي ډول باندې حل شي زه فکر کوم چې پراخ بنسټه سیستم من سترګه لري
مننه کومه شیرازم مننه کومه خغله معیار خغلی شیرازم ویل چې پراخ بنسټه سیستم من سترګه لري تاسو چې په افغانستان کې ایم داس یو شی ګوري ک څنګه
مخکې دینه غواړم د دلته ځینې جالب مسائل مطرح کیږي او دغه مسائل زه غواړم واضح کړم چې اکثر رسنو کې یادېږي او دغه متخصصین د دې نه ډېر سطحي تیریږي مثلا وایي چې دغه شل کلن دستاوردونه نظامی بود یاد شول دفاعي سیستم مثلا دغه چې شل کاله مخکې چې کله دغه افغانستان باندې یرغل وشو چې کله سیستم د نظامی سیستم جوړ شو کنه دغه نظامی منطق د دفاعي سیستم چی شي ده یعنی دا د حریم نه دفاع کوي
خغله معیار په دفاعي او سیاسي مسله به بیا غیږي خو په ټولنیزه مسله کې کله لطفا تاسو تمرکز ولرئ مننه
د مسله ته راځم او دغه نقطه غواړم ډیر لاند واضح کړم چې کله د تا په حریم کې پینځه سالوي هوادو نشتون لري دفاعي سیستم ته په دې کې ضرورت شې چې په میلیارډونو ډالر په دې مصرف کوي وځو دو چې دغه تا په مسله باندې چې ته تاکید وکړې د فرهنګي ورسانوي په دې بوت کې په تحصیلات عالی کې کې چیر موږ د مصرف کړو یعنی منطق د دفاع وزارت یعنی چی شي په دې وخت کې چې موږ بیا په دې باندې حسابم کوو هغه د یو دفاع وزارت دفاعي سیستم چې موقتی د دوی د خروج سره د خرابېږي زه 15 کال مخکې زه په دې پیدلم چې دغه نظامی سیستم چې کوم جوړ د موقتی د افغانستان توان دې نه لري او کچیر تمویل دې د خارجي منابع نه کېږي د خپل فاجعه ده او د بل نقطه د بل ضرر د دوه او چې په ری وخت کې چیرې تلفات یو طرف افغان وو مثلا مجاهد
فکر کوم د خغلی مایر ټلیفون هم بند شو خغلی پښتون لتاسو غواړم پښتم د تاسو نظر څه دی خغلی مایر او خغلی شیر اعظم صاحب په دې نظر دی چې خغلی اعظم صاحب ویل چې پراخ بنسټ سیستم را مست شوی خغلی مایر هم تیرو شل کلونو لاستراوند ته د شک پسترګ ګوري او وایي چې ما قتی غوند یو څو فکر کوم همداس یو څه دی که څنګه
زه تعجب کوم چې مایار صاحب ته د ټول کرام به وجود او شیر اعظم صاحب سمار ډیر کلو دوست پی هغه ته هم زه تعجب کلم چې دوی څنګه داسې استدلال کوي اول خدا پراخ بنسټ حکومت نه دی د یو حکومت نظامی شکل چې د یو ګروپ په لاس کې د یو ډلې په لاس کې د یو ایدیالوژي د یو ایدیالوژي په لاس کې هغه ملي سبغاو نه لري دې ته موږ څنګه پراخ بنسټ وایلی شو دوهم د هغه ډلې یا دغه هیز یا دغه عبارت ټول غړي په حکومت تراس کې داخل وي آیا دغه ته موږ دغه وایلی شو پراخ بنسټ وایلی شو او ښاغلی معیار وایي چې موږ دغه موقتی و نه 8 میلیارډ ډالر په دې اردو خرچ شوی امریکا هیڅ وخت دا خبره نه کړې چې موږ په افغانستان کې ابدي پاتې کیږو دا اولی ورځ چې امریکایانو دا خبره کړې ده چې موږ موجودیت په افغانستان کې موقتی دي چې افغانستان پر خپل شو ودره دي موږ وزو نور افغانستان په یوه خپل کار پېږي دا چې موږ په اردو کې
متاسفانه چې ځینې شان داسې واقع شول، یا د همسایګانو دخوا یا د اصلي بازیګرانو دخوا، چې اردو یې په اخر کې مجبوره کړه چې باید شاتګ وکړي. زه په افغانستان کې وم، 15مه د اګست تر 15مې د اګست په افغانستان کې وم، او د هغه در مخه دا د جنگ ټرند ټوله ما تعقیباوه. په ګیلمند کې عین د نورم د دوم جهانی جنگ د نورمنډي په ساته جنگ وسو، یعنی ته باور په خدای وکړه چې مل په مل جنگ وسو، په کندهار کې مل په مل جنگ وسو. لیکن داسې حتی چې جنگ ورسېدی، جنگ به کامیاب وسو، دوی به هغه قومندان تبدیل کړي لوی درسیزه کې په کابل کې. یعنی دا یو پروسه وه، دا په حقیقت کې د اردو ګناه نه وه. په شنکی کې تاسو په یاد دي چې بس تل یو تاسو کې مسوله راله جرنال صاحب په سیو طالبانو اسکوټ کاوه، په د کلا ته په امن امان را ورسوله، او سلایو ټول دې چې ته په نو شان یو تسلیم کړ. د خدای روی دی، د قران روی دی، واقعیتونه ولې په دې شکل پټو؟ واقعیتونه داسې نه دي. د بلې خوا څخه د دوهې پروسه چې په هغه ورځ شروع شول، د صلح د عنوان لاندې شروع شول، د یو عام شمول حکومت تر عنوان لاندې شروع شول، د ناتو سرمنشي ستولنبرګ په لس لس ځای دا خبره وکړه چې موږ د افغانستان شل کلن د ساوردونو د لاسه نور کو. خپل وزیر دفاع د امریکا ابراهیم تیر ماښام په افغاني ولسمشر د خبرې کې اشاره وکړه، موږ هم په یاد دي چې دوی د ورځې د پارلمان وکیلو ما دا ټول شان موږ مخته تاوباله شول چې وګړي دا وعده وکړه چې موږ افغانستان یوازې نه پریږدو. دوی په داسې حالت کې افغانستان پریښوي چې ظاهران یې په قطر کې د صلح شورا په نامه سره یو غټه جوړه کړل. او جالبه دا ده چې دا د صلح شورا نه وه، پاکت کې دا د تسلیمېدو شورا وه. د افغانستان حکومت تسلیم کړي، د افغانستان حکومت خبرو څخه محروم شو. په ټول د صلح په پروسس کې د حکومت ونډه اصلا نه وه، ټول شهیدان یو دي. او دا خبرې یوازې د امریکانو او طالبانو ترمنځ روانې وې. شپږ میاشتې مخکې د حکومت سقوط چارې شروع شولې، موږ هر ورځ احساسولې د خدای روی دی. دا شان ټول ته به موږ توجه وکړو. اوس هر څه چې سوي دي، جهانیانو دا کار وکړي، پایکت کې د انګلیسي په اصطلاح د ګورنمنت واز هینډ اوور، یعنې د حکومت ور تسلیم شو طالبان ته. اوس چې طالبان د خدای روی وګوري، د دې پر ځای چې موږ یو بل متهم کوو، یو پر بل غل کو، دیم افغانان دي، د وطن خلک دي، پر دې وطن یې قرباني ورکړي دي، دا وطن دې توجه وکړي. دا دستاوردونه ولو کتلي، ولو که ساس ته خبرې پتاې دی، ورې جمهور تشتېدلې درسته موږ هغه نن نه تاییدو. لیکن پایکت کې خو موږ د نظام مو یو موږ نظام غواړو، موږ نه یوازې اردو غواړو. اردو مثلا په میډیا کې، مثلا په ترانسپورټ کې، مثلا په تعلیم کې، په تربیه کې، په ټول ارسو کې موږ غواړو د نظام بیرته اعاده کو، بیرته احیا کو. او داغه نظام د طالبانو په ګټه استعمال شي. داغه جهان حاضر دی چې طالبان په رسمیت ته پیژني، هغه کندلسي پی سي آزاد کی، فقط دوه څوک شرطونه لري، او دی مجبور کې شرطونه پر ځای کی. په دې رقم حکومت دوی سره څوک نه مني چې دوی کټازي حکومت کوي. دا د افغانستان د خلکو حق دی. د افغانستان ټول اقوام باید په دې کې مشترکانه اساواخي، او غوی باید په دې حکومت کې داخل شي، او اردو باید ملي شي. اوس د یو ډلې په لاس دی و چې سبا ته یو چاته وزارت ورکوي، او د ډله پر راپور چې وزارت کوي چې اردو ملي څه کې نه شي باندې کولای.
ښاغلی پښتون مننه. اوس به زینو اوریدونکو ته وخت ورکو، تاسو هم لطفا که څه پښتنه و یاداشت کوي بیا ورسته د تاسو نظر هم واورو.
السلام علیکم سنګزه صاحب محترم، زه خپل سلامونه تاسو معیار صاحب او دا نور ملمنو ته وړاندې کوم. محمد خان مبارز مې د هلمند.
مهرباني وکړئ، پروګرام خو مو تر دې دا اوریدلې وی. 2021 کال تیر شو، نن د 2022 کال لومړی اول ورځ ده. د تاسو په دغه سیمه کې څه تغیرات وو، څه پیښ شول 2021 کال کې؟ لاندې کوی. مننه
کور آباد، خوشاله اوسم. په 2021 کال کې خو لومړنۍ میاشتې چې یو اته میاشتې چې کوم وی، اغه بالخصوص د هلمندیانو په ژوند کې په داشل کلن تاریخ کې تر ټولو سخت یا مرګونی میاشتې وي. نو پغه کې د هلمند خلک ډیر و درد دي، ډیر و زوري د شهرونو موجار سول، کلی وو کورونو بمبار سو. خو الحمدلله په دغه ورستنی میاشت کې موږ به ډیر لوی خوشحالي و درلو د لچاغه از مش په ژوند کې. زه خپل د ژوند د درتوایم چې ما په ژوند کې تر ټولو خوږه خاطره و چې موږ د مرګو څخه خلاص او ورځ مو په لسکونو په سلګونو تنه هیوادوال د لاس اور کول. هغه ک طالب او ک عسكر او ک ملکی او خزمر هیوادوال مجلو په خوږه دی. هغه مده د مرګ بچ و دلته مثلا دا اوس وخت کې چې خلک ډیر آرام ژوند کوي. او لکه معیار صاحب او اعظم صاحب محترم چې ول د دوه خبرو د تایید ور دي، د شلکلن اکثر کارونه هغه داسې و چې سمبولیک ډول یې درلود، داسې واقعي بنسټیز کارونه نه وسوي. نو اوس دغه کم حکومت چې اوس راغلی دی، دا د خلکو حکومت دی، خلک ودې ته لبیک ویلی دی دا شل کاله په څنګ کې ولاړو، اوس نو بیا کار د حکومت دی. نو چې حکومت د خلکو سي هغه به طبعاً د خلکو د فکر سره برابر کارونه کوي، کم څه چې خلک غواړي هغه به ورته کوي. مننه کوره به خوشاله.
بل اوریدونکی به هم راواخلو د واتس اپ له لارې. بل اوریدونکی لرو مهرباني، یا ټلیفون له لارې مهرباني وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
او ټول اوریدونکو سلامونه وړاندکو.
وعلیکم مهرباني وکړي.
نو اگر تاسو د خبرو په ادامه سره براسم چې دا چیرې وشتم کال زموږ د افغانانو لپاره د ټولو لپاره یو خونړی کال و، که څه هم په هلمند یوازې یا کندهار کې نه و، بلکې په ټولو د ټول افغانستان کې یو ډېر خونړی کال جنګونه و چې په سوو سوو انسانان به کېدل، وژل کېدل، که څه طالب و هم زموږ زور و، که څه عسکر و هم زموږ زور و. خو د هغو خبرو به راکېږي چې دا ټول هېوادوال هم دا وایي چې دا خونړی کال و، خو اوس زموږ لپاره الله تعالی وکړي چې دغه نظام د زموږ لپاره نور کارونه پرمختګ وکړي، چې ښه کارونه راته وکړي، الله دې بس وسولو وکړي، نه دغه نوی کال راته بدل کړي.
مننه کوم. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو، بیا به ورشو بیرته خپل میلمنو ته مهرباني وکړي.
سلامونه ستاسو او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته میلمنو ته وړاندې کوم.
مننه، مهرباني وکړي. څوک یې او څه پیغام لري؟
د کندهار ولایت نه مې زحمت تر کړی دی. که واقعیت ووایو، موږ شل کلن ناورین ووتلو چې په فزیکي ډول باندې انحصار، استثمار او استعمار و. خو له ډیره بده مرغه چې یو ناپایه جال ته ورولویدلو چې هغه به څومره وخت ونیسي. خو زه په دې باندې متیقین یم چې موږ د همسایه په جال کې راګیر سولو، له ډیره بده مرغه چې دا همسایه به مو هیڅکله بیا په اسانۍ سره خلاص نه کړي. موږ اوس وینو چې زموږ وضعیت کم لور ته روان دی او د کمې خوا څخه رهبري کېږي. زه یوازې همدا وایم چې افغانانو ته دې خدای راتلونکی نیکمرغه لري، د دغه بدبختۍ دې رب خلاص کړي. خو منته یو شی چې باید په ډاګه ووایم، په مستقیم ډول باندې زموږ هغه نتر سمسایګانو په لاس کې اوس ټول افغانستان، که په معنوي لحاظ دی، که په فکري لحاظ دی، که په مادي لحاظ دی، ټول د هغوی فکریوګان کې یو.
ښاغلی شیر اعظم اعظم صاحب، 2021 کال له کړاو ډکه بلل شوی دی، خصوصا د هغو لپاره چې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي، یعنی په ټولنیز شکل باندې دغه غټه ستونزه لا هم پاتې ده. فکر کوئ دا نوی حکومت به وکولی شي چې اوس چې جنګ هم نشته او د خلکو خدمت ته بیکاره او وزګاره شوي دي، فکر کوي چې وس به ورسیږي که څنګه؟
زه درازه بعد هغه محمد خان رور مبارز صاحب چې د هلمند نه وږي د پاغې باندې او د محترم پښتون صاحب په خبره باندې د پراخ بنسټ حکومت ته بیا دا مسله م ورسره اخلمه. ګوره، پراخ بنسټ نه زه دا تاسو ته وایم، پراخ بنسټ حکومت خو ځکه بولم چې د ټول افغانستان په هر نقطه باندې حاکم دی او هلته هیڅ لندغار، بدماش، ډاکو، غل، فسادګر، وطن فروش هلته ژوند نشي کولی. ټلیفون یې وطن خلاص کړ. پخواني حکومتونه کې ګوره چغې به پورته شوې چې که ما ته لس فیصده رانه کړي، که ما ته لس وزارت رانه کړي، او که امریکایان نه وي ارګ نه ګیرم. اوس خو دغه جنجالونه وتنو پراخ بنسټ او که دغه دی په هغې ته ته پراخ بنسټ وایي چې لس، دولس، پنځلس، شل داړه ماران د قبضې او د حاکمیت د ساتلو، د خپل شخصي قدرت، د اقتدار، د غلا، د قومي بقا، د نورو مرداریو باندې اخته خلکو هغه پراخ بنسټ. او که اوس پراخ بنسټ دی چې یو لس حکومت دی، یو کاغذ په هرات کې ولکې په جلال آباد کې څوک جواب نه لري. خو نظام خو دغې ته وایي، حکومت خو دغې ته وایي چې هغه حاکم وي، او حاکم حکومت هغه وخت کېدلی شي چې هغه پراخ آباد ولري. پراخ بنسټ نه یوازې مطلب دا نه دی چې په دې کې اوس نو پخواني استادان او پخواني جنرال صاحبان پکې وجود نه لري، نه. هغې ته به هم خبره راځي ولې د سالم اشخاصو په تراکم، په اتحاد کې، ولې به انشاءالله خامخا طالبان هم غور کوي، اسلامي تحریک هم په دې باندې غور کوي، او یو مضبوطه، تر دې هم مضبوطه پراخ بنسټ حکومت ته به ځو. راځم دې خبرې ته چې دا دوست نو ویل چې په هلمند کې، هلمند کې ګوره دغه وړې کړ، هلمند ټوټه ټوټه کړ. زه دغه ولایت اوسیدونکی یم، ماته دغه وطن زړه زړه را معلومه ده چې په وطن څه تیر شول، ټول مصیبت پاګه راغی. د چا د لاسه ولې جنګ ولې کوو چې اخر دې تیښته کوله په یوه لیکو فتر کې د ځان وطن یې لکو، د هلمند جنګ ولې وکړ؟
خالد پښتون صاحب ته وخت ورکو. خغلی پښتون صاحب، فکر کوي دا نوې حکومت چې اوس جنگ نه لري په مخ کې، د تیر حکومت په څیر چې دی غوي ډیر تمرکز په جنگ باندې، او اوس چې دوی جنگ نه لري مخ کې، فکر کوي چې داسې لارې چارې لري چې خلکو ته خدمات ورسوي که څنګه؟
جنگ چې په حکومت کې روانو،
هغه جنگ په حکومت نه و جوړ کړی، خو همدغو طالبانو د خوب مقابل جوړ کړی و. همدغه طالبانو چې امنیت یې خراب کړی و، همدغه طالبانو چې په حکومت ژوند یې په ناورین بدل کړی و، ترانسپورټ بند و، سړکان بند و، حکومت هر ځای خوږېدی، نخبګان وژل کېدل، هر وخت په کندهار و، په هلمند و، په کابل و، په مختلفو ځایو کې ویشتل کېدل. خو دا ټول خو دو طرفه مشکل دی، چې رازم صاحب ولي دا مشکل یو طرف ته راجع کوي، خو د دواړو طرفه مشکل و. موږ دواړو ته دا مشکل راجع کوو. د بلې خواته ته چې وګوري، د دوی په راتګ سره د افغانستان شتمني، یا مثلا د دوی پیسې یا پشتبانه تقریبا نیم میلیارډ ډالر واغه بند شول، بانکو د خلکو پیسې دي ګرده بند کړې، یا نقد وایستلې او خارج ته. اوس خلکو ته 200 ډالر وکي، خلک په سره په ویښتانو زړیږي، د قرآن ویدي، د خلکو د کلو کلو سرمایه ولاړه. زه نه وایم تجاران هم داخل دي، تجاران مال نشي راوړلی، وخت چې مال راوړي پیسې بند دي. اکثر اوقات تجاران د وزر تجاران سره په تماس کې خپل ټول کړه مړه په کار اچي، متاسفانه پیسې بند دي، بی ال سی نشي ورکولی لیټر آف کریډیټ چې دوی مال آرډر کړي. دا بل پرابلم دی. تاسو وګوري دا پرابلم ته باید موږ تاسو ټول په ګډه متوجه شو. زه د طالب مخالفت نه کوم، طالب خو ور بولم، طالب له دې وطن سره بولم. زه ما انتقاد پر طالب دا دی چې طالب باید د ټول شان ته توجه وکړي، جنگ خلاص شو، اوس دی باید د وطن جوړ ته متوجه شي.
نور بس دی. لښوځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.